بعد با ما باشین.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اوري. خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته.
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادمیم داد امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساس پام را اړوم. د دسمبر د میاشتې لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې وخت کې نمانځل کیږي چې ډیرو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري حقوقو په خاص ډول د ښځو او جنکو د حقوقو په اوسنی وضعیت اندېښنه ښودلې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ یونما مشر د طالبانو نغښتې دي چې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د دې هیواد د باثباته سولیز او سوکال راتلونکو لپاره د بشري حقوقو مکلفیتونه ومني او درناوی وکړي. د یونما مشر روزا او تنبایو و نن د یک شنبه په ورځ په اعلامیه کې ویلي دي چې اوسنی حاکمان د ټولو هغه کسانو په مقابل کې چې په افغانستان کې ژوند کوي هم قانوني مکلفیت لري او هم تر دې پراخ مسؤلیت لري چې په ځانګړي ډول د ښځو او جنکو بشري حقوق خوندي کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو خاص راپور ورکونکي ریچارډ بنټ د طالبانو نه د بشري حقوقو د مدافعانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. په ایکس شبکه کې د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې په مناسبت د طالبانو نه غوښتنه دي چې د سلورو مبارزینو په شمول د بشري حقوقو د ټولو مدافعانو په خوشی کولو سره د بشري حقوقو د نړیوالې ورځې درناوی وکړي. د خړو د نړیوال پروګرام چارواکو ویلي دي چې د پاکستان د شپې او د ورځې په زور افغاني کورنۍ ایستل کیږي. د دې ادارې د افغانستان څنګه په ایکس شبکه کې د خپل یو کارکونکي کفایت الله ویډیو خبره کړې ده چې وایي په تورخم کې افغانستان ته د راتګ سره سم له دغه کورنۍ سره ځنې اساسي مرستې کوي. پاکستانی چارواکي وایي په تیر شاوخوا دوه میاشتو کې څه کم 1500 افغانان افغانستان ته اخراج شوي دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. امریکا په سیمه کې د تروریزم په مقابل کې په مبارزه کې د پاکستان تر څنګ ولاړه ده. د خبر تفصیل ته ساسې پام را اړوم.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځانګړي استازي توماس ویست پاکستان ته د خپل سفر په پای کې د غهواد سره د تروریزم په ضد په مبارزه کې د امریکا په همکارۍ باندې ټینګار کړی دی. توماس ویس د دسمبر په 9 د ایکسپرت ولنیزه شبکه کې لیکلي دي چې اسلام آباد د خپل دوه ورځنی سفر په ترڅ کې د پاکستان د پوز د مشر جنرال عاصم منیر په ګډون له یو شمیر لوړپوړو پاکستانی چارواکو سره د افغانستان او سیمې په مسأله باندې خبرې کړې دي. ښاغلی ویس ویلي دي د امریکا متحده ایالات په سیمه کې د تروریزم په ضد د پاکستان په څنګ کې دریږي. ویست ویلی موږ د مهاجرو د ملاتړ په شمول د نړیوالو سازمانونو سره د همکارۍ او د انساني او شرافتمندانه چلند څخه مننه کوو.
د طالبانو چارواکي وایي چې د ترکیې پانګوال لیواله دي چې په افغانستان کې د مرمرو په قانونو کې پانګه واچوي. د افغانستان ملي رادیو ټلویزیون خبر ورکړی دی چې د طالبانو د قانونو او پټرولیمو سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور او د ترکیې د اومی اوغلو د مرمرو د کمپنۍ رئیس رجب مصطفی غونډه کړې ده او په افغانستان کې د پانګونې په موضوع غږیدلې دي. د ایران د بارنۍ چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویلي دي چې په افغانستان کې وضعیت پیچلی دی او د حل اساسي لار ده چې یو ټول شموله حکومت جوړ شي. اغه د دسمبر د میاشتې په 9 د تهران په پوهنتون کې په وینا کې ویلي دي چې طالبان د افغانستان د ټولنې مطلق واقعیت نه بلکې د واقعیت یو برخه ده. عبد اللهیان ویلي دي په افغانستان کې چې بحران راشي افغانان ایران ته راځي او اوس 15 میلیونه افغانان په ایران کې مهاجر دي. د ایرانی مطبوعاتو د رپورټونو لمخې 10,000 افغان پناه غوښتونکي د ایران د خراسان د ولایت نه ایستل شوي او افغانستان ته لیږل شوي دي. د متحده ایالاتو د بارنۍ چارو وزارت د دسمبر په 9 په اسرائیل د ټانکونو د مرمیو پلورل منظور کړل چې مجموعي ارزښت یې 1.5 میلیون امریکایي ډالر کیږي. خارجه وزارت ویلي دي چې د دې مهماتو د پلورلو په حق لای کانګرس ته د جمعې په ورځ هغه وخت احوال ورکړ چې د بارني چارو وزیر انټونی بلینکن د متحده ایالاتو د ملي ګټو په خاطر د وسلو پلورل عاجل ضرورت وباله. د دې وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دی چې متحده ایالات د اسرائیل د امنیت د دفاع لپاره په خپل ژمنو ولاړ دی او د وسلو د پلورل د امریکا د ملي ګټو لپاره هم مهم دی. او د اسرائیل پوز ویلی دی چې د غزې په تړانګ کې د حماس ډلې په ضد جګړې کې نیک شنبه د دسمبر په 10مه 15 عسكر وژل شوی دی. د پوز په اعلامیه کې راغلی دی چې څلور عسكر د غزې په جنوب کې په جګړې کې وژل شوی او 15م عسكر چې د اکتوبر په 1مه په جګړه کې ټپي شوی وو په سیمه ایز وخت نن د یک شنبه په ورځ مړ شوی دی. ټایمز اف اسرائیل خبرونه چې په غزې کې د حماس اسرائیل ترمنز د جګړې په حق لا معلومات راټولوي ویل دي د اکتوبر د 1مې نیټه راهیسې چې اسرائیل په غزې کې د حماس په ضد هوایی بمباری او د ځمکنه یړغل پیل کړی دی. د دې هیواد قریب 3 عسكر په دغه جګړه کې وژل شوی دي. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقعي د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه نن 15 اویا کلن شو. په دې مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما او د بشري حقوقو یو شمېر نورو ادارو او د بشر د حقوقو فعالانو په دې هیواد کې د بشري حقوقو وضعیت کړکېچن بلل دي او له طالبانو د افغانانو د بشري حقوقو ته د درناوي غوښتنه کړې. تفصیل د احمد الله ارچوال په راپور کې اوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ یوناما په ګډون د بشر حقوقو فعالانو د بشر حقوقو د نړیوالې اعلامیه د 15مې کلیزې په مناسبت یو ځل بیا د طالبانو له سرپرستی ادارې د افغانانو بشري حقوقو ته د درناوي غوښتنه کړې. یوناما په یو اعلامیه کې له طالبانو غوښتي چې د افغانستان د یو باثباته سولایز او پرمختللی راتلونکو لپاره د بشر حقوقو ته درناوی وکړي. یوناما په دې اړه په خپل اعلامیه کې ویلي،
زه د دې ځانګړي کلیزې په مناسبت د طالبانو سرپرست ادارې ته ورپزړه کوم چې افغانستان چې دغه اعلامیه لاسلیک کړې ده، د یو دولت په توګه لا هم د بشر د حقوقو د نړیوالو تړونونو چې د نړیوالو قوانینو یو برخه ده یو غړی دی. واکمن چارواکي په افغانستان کې د اوسیدونکو ټولو وګړو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقوقو د ساتنې او ترې د ملاتړ قانوني او لوی مسؤلیت لري.
د بشر د حقوقو د دفاع نورو ادارو او اشخاصو هم په افغانستان کې د بشر له حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو له حقوقو څخه د سرغړونو د دوام په اړه اندېښنې ښودلي.
وومن ان افغانستان
د مهال په افغانستان کې خزې د سپل کې دوسره مخ دي. دوی د خونې او روزنې، د کار او په حکومت کې د دندو لرلو له حقوقو نه محروم دي. دوی ان ډاکټرانو ته د ورتللو د حق نه هم محروم دي. حکومت د خزو په وړاندې تاوتریخوالی کوي. مهمه دا ده چې لمړی د خزو د حقوقو د سپلو حقیقت ومنل شي. د بشر د حقوقو ډیرو پوهانو د خزو سره طالبانو چلند د خزو په وړاندې د اپارټاید په نوم یاد کړی دی.
طالبانو د ملګرو ملتونو تازه غوښتنې په اړه خبرګون نه دی خودلی. خو له دې وړاندې ویلي چې افغانستان کې د ټولو وګړو حقونه خوندي دي. په ورته وخت کې افغانستان کې د بشري حقوقو فعالان په دې هیواد کې د بشري حقوقو لپاره خسر غړونو څخه شکایت کوي.
تن دو سال از حکومت امارات اسلامي یا بهتر بگم حکومت زن ستیزانه گذشته و زمانی که سکوت کرد هرگز گمان نمی بردیم که به همچین کابوسی که فعلا شاهدش هستیم، کابوس بی سوادی، کابوسی که همه زنان در فکر میکنن که همینطور.
ملګرو ملتونو د 1940 کال د دسامبر پر 10مه نیټه د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه تصویب کړه. افغانستان یو له هغه لومړنیو هیوادونو څخه چې دغه اعلامیه لاسلیک کړي. اوس افغانستان په دې برخه کې څه مسؤلیتونه لري؟
د بشری حقوقو نړیواله اعلامیه او نور اړوند کنوانسیونو لاسلیک کوونکې هیواد ته هم د شان په 2003 کال کې د نړیواله ځای محکمه غړی شو او عملا د مکلف ته چې د بشری حقوقو ساتل لپاره نه پر نیو وزدا چې خپل قوانینو کې لازم مواد ځای پر ځای کی او عملی اقداماتو کې، بلکې دا مکلفیت هم لري چې د روم اساسنامې لمخې د بشری حقوقو چې کوم جدي سرغړونې دي دا غي عملین مجازات کی تعقیبی کی او خپل انجام ته ورسی.
د بشر حقوقو نړیواله اعلامیه په نړیواله کچه د بشري حقوقو یو معتبر سند دی. دغه سند د ټولو انسانانو پر برابرۍ، دوی ته د درناوي او د دوی د ازادۍ پر حقوقو ټینګار کوي. د بشر حقوقو اعلامیه په نړیواله کچه د نورو بشري قوانینو او په دې اړه د نورو پرمختګونو لامل هم شوی.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غا تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غا د افغانستان څنګه خبرونه په 798 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 798 پیټا چینل کې اوریدلی شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
زبنګاګ د واشنگتن د سټډیو ناوړي ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش وایي چې هغه به په غزه کې د اوربند نافذېدو لپاره له خپلو هلو ځلو لاس وانخلي. ګوتیرش دا څرګندونه د یک شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې وکړي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو د جمعې په ورځ په ملګرو ملتونو کې د هغه پریکړه لیک مساوده رد یا ویټو کړ چې د اسرائیل او حماس افراطی ډلې ترمنځ په غزه کې د فوري اوربند غوښتنه کوله. په ورته وخت کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ پر اسرائیل د ټانک د 400 توغندیو پلورل منزور کړل. تفصیلي پر رپورت کې اوري.
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش په قطر کې د دوحې د سرمشي زیر پرانستې په مراسمو کې وویل چې په ټول سیمه کې بشري وضعیت مخ په خرابېدو دی. د زیاته کړ چې په غزه کې دور بند د ټینګې دوله غوښتنې به شاته نشي.
ما یو ځل بیا د بشر دوستانه اوربند اعلانولو غوښتنه وکړه، خواشینۍ سره چې امنیت شورا په دې کې پاتې راغله. خدا حال زل به همدلته ختم نشي، زبل دې حال زل لا سو نه خلم.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د واشنگتن لخوا د بشر دوستانه اوربند پریکړه لیک رد یا د ویټو هرکلای وکړ او وی ویل اسرائیل به د حماس له منځه وړلو لپاره خپل عادلانه جګړې ته دوام ورکړي.
لټموخ به خصوص شل حماس.
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د امریکا د سم دریستای نه کوم. نور هیوادونه باید په دې پوه شي چې له یوې خوا د حماس د لمنځه وړلو ملاتړ ناشونی دی او له بلې خوا حماس د لمنځه وړلو غوښتنه کوي. دوی وایي جګړه باید ودرېږي چې د حماس د لمنځه وړلو مخه ونیسي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د شنبه په ورځ پر اسرائیل باندې د ټانک د 400 توغندیو پلورل منظور کړل چې مجموعي ارزښت یې 1.5 میلیون امریکایي ډالر کېږي. دا وزارت ویلي چې د مهماتو د ډیپلور په حق لای کانګرس ته د واشنگتن پر وخت د جمعې په ورځ وروسته ترغه احوال ورکړ شي. د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د متحده ایالاتو د ملي ګټو په خاطر په سمدستي توګه د وسلو پلورل عاجل اړتیا وبلله.
موږ دا غیر معمولی مشکل درګو چې اسرائیل د یو ترهګر دښمن سره مخ دی چې په قصدن په ملکیانو باندې ځان ساتي. خو بیا هم اسرائیل مکلفیت لري چې د ملکي وګړو د ساتنې او د بشري مرستو د پراخولو لپاره هر ممکنه هڅه وکړي.
د اسرائیل دفاعي ځواکونو نن ویلي دي چې د تیرو 24 ساعتونو پر مهال د غزې په تړانګه کې د افراطي وسلوالو 250 اهداف چې په غو کې د وسلو ډیپوګانې او د سمتو شبکې شاملې وې وشتلې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر د یک شنبه په ورځ د بورډ په بیړنۍ غونډه کې وویل چې د اسرائیل او حماس ترمنځ جګړه د غزې د روغتیایي سیستم ناورین رامنځته کوي او د ګڼو ناروغیو د خپرېدو لامل ګرځېدلی شي.
د وینې د اسهال او د زیړی په ګډون د ناروغیو د رامنځته کېدو اندېښنې موجود دي او د اسهال او تنفسي ناروغیو د لوړې کچې راپورونه هم را رسیدلي. د دې خطر تمه کیږي چې د خراب وضعیت او د ژمي ته د نږدې کېدو سره به وضعیت نور هم خراب شي.
د حماس ډلې د اکتوبر په 1 په اسرائیل ناڅاپي برید وکړ. لږ تر لږه 1200 کسان ووژل او څه باندې 200 نور یې یرغمل کړ چې یو زیات شمېر یې په شپږ ورځني اوربند کې خوشې شول. په غزه کې د اسرائیل په هوایی او نورو بریدونو کې تر دې دمه د غزې د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې څه باندې 1000 کسان وژل شوي دي چې ډېری یې مېرمنې او ماشومان دي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام و نیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. جمهور رئیس جو بایدن هڅه کوي په 2023 کال کې د چین سره د متحده ایالاتو ستراتیژیکي سیالي او د اوکراین په جګړه کې خپل تمرکز وساتي. خو په غزه کې جګړې د منځنی ختیځ پراخ سیمه له ګواښ سره مخ کړې او سیاسي مبصرین په دې باور دي چې دا د 2023 کال د نومبر په ټاکنو کې د جمهور رئیس جو بایدن بهرنۍ پالیسي اجنډا د پښتون لاندې راولي. نور تفصیل په راپور کې.
په غزه او په یوکرين کې جګړه روان کال په خونړی توګه پای ته رسوي او د ولسمشر جو بایدن د بهرنۍ پالیسۍ اداوې د ازموینې سره مخ کوي.
د امریکا مشرتابه یعنی دا چې نړۍ متحده وساتي، د امریکا متحدین هغه څه دي چې امریکا خوندي ساتي، د امریکا ارزښتونه هغه څه دي چې موږ هو هیوادونو ته نږدې کوي چې غواړي د دې ارزښتونو لپاره کار وکړي.
بایدن تر دې دمه د اوکرين ملاتړ کړی او د کیف د ساتلو لپاره د ائتلاف مشرکوي. د مسکو د يرغل په وړاندې جګړې نږدې دوه کال وشول، خو د متحده ایالاتو لخوا د اوکرين سره د نورو مرستو لایحه جمهور غوښتونکو ودرولې دا و هدف د امریکا د سرحد د ساتنې لپاره د وی جدید تګلارې غوښتنه ده. ولسمشر بایدن د چین سره سخت سیالۍ ته دوام ورکړي او دغه تګلارې سره کوم سخت مخالفت نه دی ښودل شوی. بیجینګ د ټکنالوژي او امنیت په برخه کې په اروپا او په هند آرام سمندر کې د شراکت پیاوړی کولو ته مخه کړې ده.
مونږ په فلیپین کې څلور نور اډې لرو چې مونږ یې کارولای شو. مونږ کولای شو د جاپان او سویلي کوریا سره یو بل ته په نږدې کولو کې مرسته وکړو. مونږ هیله لرو چې مونږ دا وساتو. ناټو اوس په هند آرام سمندر کې ماموریت لري.
د ملي امنیت شورا ویان جانکر بی امریکا غږ ته ویل چې امریکا په ډیرو سیمو کې د مشرتابه رول لوبوي.
کله مې دا ده چې په دې وروستي کال کې مونږ په چټکۍ کار وکړو او دا ټول بدلونونه نور په تیزی سره پرمختګ وکړي.
خورسته له هغه چې د اکتوبر په میاشت کې حماس په اسرایلو یو وجون کې برید وکړ، په منځني ختیځ کې د خپل نږدې متحد لپاره د متحده ایالاتو ملاتړ اوس تر ارزونې لاندې دی. د حماس ډله چې امریکا ترګر ډله نومولې ده، په وړاندې د اسرایلو انتقامي بریدونه د غزې په ترانګ کې د پراخه ملکی تلفاتو لامل شوې دي. دغه جګړې په عربي نړۍ کې غوسه راپارولې ده او که د ایران نیابتي ډله لکه حزب الله په دې جګړه کې شامل شوه، نو دابه د ټول سیمې ثبات ته ګواښ پیښ کړی. د غزې جګړې د واشنگتن هغه هدف ګډوډ کړی دی چې غوښتل یې په منځني ختیځ تمرکز کم کړي او په آسیا پام وساتي. دا په داسې حال کې ده چې د شمالي کوریا او ایران اټومي ګواښونه هم موجود دي. د راتلونکي کال د انتخاباتو د تیاری په مهال په غزې کې جګړه د بهرنۍ تګلارې لپاره یو بل بار دی.
عام خلک په ښکارا ډول د فعال بهرني سیاست نه ستړي شوي دي. زه فکر کوم هغه څه چې مونږ ګورو هغه دا دي چې متحده ایالات دا وخت د بهرنۍ پالیسۍ اجنډا ته دوام ورکوي. خو دې ته دوام ورکول به نور هم ستونزمن شي او پالیسۍ جوړونکي به په راتلونکو یا دوو کلونو کې انتخاب کولو ته اړ شي.
په داسې حال کې چې رائے اکثره د بهرنۍ پالیسۍ په اساس نه ټاکل کیږي، د یوکرين او اسرائیلو لپاره د بایدن ملاتړ او په اروپا یا منځني ختیځ کې په بلې جګړې کې د ښکیل کېدو ګواښونو ډېر امریکایان اندېښمن کړي. په ځانګړې توګه د هغه احتمالي سیال د جمهور غوښتونکو مخکښ کاندید پخوانی ولسمشر ډونلډ ټرمپ ادعا کوي چې د هغه د امریکا تر ټولو مخکې بهرنۍ پالیسۍ هیواد خوندي او سوکاله ساتلی و. This is Rani Yusuf C, America Rag, Washington.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات کورنۍ نړیوالې او سیمې مسلې چې د عام خلکو پر ژوند غیز لري. ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر مخام په شپږ بجو او دېرش دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایت تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د پاکستان حکومت لخوا په ناقانونه توګه میشتو افغانانو د استلو لړۍ دوامدار ده او د پاکستان د پاوز سرلخکر د کورنیو چارو مرکزی وزیر او نورو حکومتي چارواکو په بیا بیا د شوې پریکړې دفاع کړې. د افغان کډوالو خپل هیواد ته د سندو لړۍ د تیرو څو ورځو راهیسې راکمه شوې ده او هر ورځ نږدې زرو پورې افغانان خپل هیواد ته ستنېږي. په دې اړه نور حال د فرید چینواری پر رپورټ کې اوري.
د پاکستان مرکزی حکومت لخوا د دسمبر په اتمه ویلې شوې د غیر ملکیانو ته ورکړای شوې نیټې وروسته څلور لکه دوه اتیا زرو پورې غیر قانوني توګه میشت بهرانیان د پاکستان نه ایستلې شوې چې پکې زیاتره شمیره د افغانانو ده. افغان کډوالوي د کورونو د نشټوالي د لاسه په کم کې ژوند تیرولو باندې مجبور دي.
اوس علي ګولم یو خو بس مونږ هم کې راووتو چارل د سویلې نه دي چوزای بیا بس خپل ځت راوونی ګرانو خپل اند راووتو یاره مو ده خو چې زما خپل کم عمر ده خو سلوخ کلم تیر کړو اوس یادې ګوم دا یاران دوستان پښتانه ډېر خلک دي که پاکستان دي ډېر خلک دي مینه نه خلک دي موږ ډېر مینه راکړې واغې بس صرف خپل نور چب څخه خپل نه داسې نه کاروبار کاروبار بل ته مل راکی خو خلک مینه نه خلک دي ډېر خلک دي.
د دسمبر په اتمه په اسلام آباد کې د کورنۍ او چارو وزیر سرفراز بوکټی لخوا یوې خبری غونډې ته ویلې شوې په اولنی پړاو کې د غیر ملکیانو د ایستلو لړۍ روانه ده او په دویم پړاو کې به ټول ایستلای کیږي. هغه دا هم ویلي ک څوک پاکستان ته په سفری قانوني اسناد راځي نو را دي شي. د دسمبر په اوومه د پاکستان د پوز مشر اسیم منیر ویلیو په پاکستان کې په ناقانونه توګه میشت غیر ملکیان د ملک په امنیت او اقتصاد باندې اغیزې کوي او حکومت د هیواد په ګټه د دوی د ستنولو پریکړه کړې ده. افغان کډوالوي هغوی بحثی کوي چې د ستنېدو نه پس د خپل هیواد د پرمختګ لپاره کار وکړي.
بس دلته ښکارو چې یو وخت ملګرو کاروبار کوو لږو کاروبار خراب شول او بیم دیړی کول او د کور کری باندې وسیدل بس کری کورم پریم پوسټو بس روان خپل وطن ته
ورل د بس کیدا غریبی کیدا وسات تیرې ده او نور بس برزو الله دې خیر پیښ کینو چې ست ترتیب برابرۍ کنه الله مهربان دی ان شاء الله او تعلیمونه سبقونه خاص نو او وسه کوم مثال خبر وسو پدری خپل مورنۍ خاورې رواني او ان شاء الله بس دې تعلیم غمو کو د کار روزګار غمو کو د شي غمو کو.
د زیارت یا پنځمه پورز د ملګرو ملتونو کارپوهانو خبرداري ورکړای د پاکستان نه افغانستان ته ستنیدونکو افغان کډوال په خپل هیواد کې د بشري حقوقو د شدیدو سرغړاونو له خطر سره مخ دي. د خیبر پښتونخوا د داخله چارو محکمې شمیري خای د دسمبر په اتمه او سوا 22 افغان کډوال خپل وطن ته ستانه شوی او تر دې وخت پورې د تورخان دلاري دوا لکه 45000 315 افغانان او ختیدی. فرید شنواری وایس اف امریکا دیوا پیښور.
د بدلون پر مهال خلچ د نړی وضعیت څرګند نیوی او خلچ اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پس ګرځو خلچ مخته د یو موضوع ایوازي یو اړه بیانګینو باور بایلو د ناورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلي پر آزادو مطبوعاتو تکيوي. د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ لاري موږ بشپړ انزور درکو.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د هرات په ولایت کې یو ماستر خون کې د خیاطۍ یو مرکز جوړ کړي او له تحصیل منه شوي زده کوونکي پکې کار زده کوي. دغه خون کې وې د افغان بارک په نوم د خیاطۍ دغه مرکز د جمهوریت سقوط نه وروسته هغه مهال پرانست چې طالبانو نجونې خونځیو او پانتونونو ته لتلو منه کړي.
د افغان بارک په نوم د خیاطۍ دا مرکز د جمهوریت له سقوط وروسته شروع شوه او دا وخت پکې تر ډیر شو هغه نجونې او میرمنې زده کړې کوي چې خونځي او پوهنتونونه تړل شوی. د دې مرکز مشره چې تر ماستری زده کړې لري ډیر کلونه معلمي کړي خو چې طالبانو د خزینه او پر زده کړو بندیز ولګاو نو شفیقې بارکزی د خیاطۍ دغه مرکز شروع کړ.
موږ دلته یو ځای ونیو او څو نورو میرمنو سره په شریکه مې کار پیل کړ. اول سر کې شپږ نفر وو، بیا لس شو او بلاخره شپارلس ښځې موږ دغه چاره مخته وړو. له دې سره د خیاطۍ زده کړې برخه مو هم فعاله کړه چې موږ په هر دوره کې ډیر شو ښځینه وو ته زده کړې ورکوو او پس له زده کړو ورته سند هم ورکوو.
دا وی په اول سر کې اله دوه د ګنډلو ماشینونه لرل او دوه نورې له یو بل چا امانت راواخستل او کار شروع کړ. خو څو میاشتې پسې هر څه په خپل واخستل او دغه د ډیر شو شاګردانو ته روزنه ورکړي. د افغان بارک په دغه کارخونه کې ځنې زده کوونکي وستکړه شوي او نور نجونو ته خیاطۍ ورزده کوي. دوی وای په کور له ناستې د هنر زده کړه ښه ده ځکه لږ تر لږه خپل کورنۍ پرې پاللی شي.
کله چې ښوونځي بند شول مجبوره شوم چې راشم او دلته کار زده کړم. تیرو دوو کلونو کې مې خیاطۍ زده کړه او اوس نورو نجونو او ښځو ته خیاطۍ ورزده کوم.
د غنجونی په سوداګرو او پانګوالو غو کې چې د خزینه او لپاره د غسی روزګارونه برابر کی ځکه د ژوند کړي پیراتنګ شوی او که د خپل کورنۍ او د پالنې لپاره یو وړو کې روزګار هم ولرینو ډیر مرسته کیدلې شي.
هغه کسان چې پانګه لري هیله لرم چې د خزو لپاره دغه ډول کار روزګار جوړ کړي ترڅو د درس ترڅنګ یو نر هم زده کړي.
که څه هم د افغان بارک د خیاطۍ مرکز کې زده کوونکي خزینه په بخ بیدار دي چې روزګار یو څه را جوړ دی، خو د طالبانو د حکومت لخوا د خزینه او پر زده کړو د بندیز په وجه د افغان ټولنې یو لویه برخه خزی بیروزګار دي او همداشان د ښوونځیو او پوهنتونونو زده کوونکي نجونیم په کورونو ناستې دي. طالبانو په وار وار د جنکو زده کړو ته د اجازه وادي کړي مګر لا هم ماغسې وادي پاتې دي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاک په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لنډو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لنډو سپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لنډو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لنډو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو ویدیم کو خبرونه په هم دیزی پایت او رسیده. مانه نشیده امریکا غک آشنا رادیو خبرونه او رید. تر بیام خدای منشید.